محمد شیبریم د ازادي راډیو د لاسو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. تر خبرونو وروسته به د دې تفصیل درکړو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ماموریت تمدید شو. د خبرونو سرټکی امنیت شورا پر طالبانو شغ وکړ چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د امریکا په ځوای چې نشته درې اونۍ مخکې سهوان په کابل کې ملکیان وشلې دي او د الجزائر پخوانی ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه وفات شو. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل پریکړه لیک کې له طالبانو وغوښتل چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. داسې حکومت چې پکې د ښځو بشپړ مساوي او معناداره ګډون خوندي شوی وي او بشري حقونه تر پښو لاندې شوي نه وي. امنیت شورا دا پریکړه لیک پرون په غوسه اکثریت تصویب کړ او پکې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي ماموریت یا یوناما د شپږو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ. د امنیت شورا 15 غړو په دې ډول طالبانو ته د ښکاره پیغام ورکړ چې د دوی کارونه به له نږدې څاري. د امریکا د پاو د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی په کابل کې د لسو ملکیانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته. جنرال مکنزی بیګا په خبري غونډه کې وویل چې د امریکا له خوا د اګست په 9 په کابل کې په یو برید کې دا کسان وژل شوي.
تر لسو پورې ملکیان چې پکې وو تنه ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شوه چې دا لرې خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څانګې سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب څرګندوم.
د امریکا له خوا د بي پیلوټ الوتکې په برید سره د یوې کورنۍ د لسغړي د کابل هوایي ډګر ته نږدې وژل شوي وو. د هغه ورځې بي چې امریکا له افغانستان د خلکو په ایستلو بوخته وه او تر څنګ یې دا ګواښم شوی و چې د داعش لخوا ترهګریز برید شوی وشي. د هند سرهاسم نریندر مودي وایي د افغانستان وروستیو تحولاتو د امنیت او سولې په څیر د سیمې لوی ننګونې لا رابرسیره کړې. مودي دا خبرې پرون د شانګهای سازمان په سرمشیزه کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې جوړه شوې وه وکړې.
زه باور لرم چې د دې سیمې لوی ننګونې له سولې، امنیت او د باور په کموالي تړلې دي. لوی علت یې هم د توندلارۍ زیاتېدل دي. د افغانستان وروستیو تحولاتو دا ننګونې لا راوازې کړې. شانګهای سازمان باید په دې موضوع د یو لومړیتوب په څیر کار وکړي.
بل لور ته د هند ګاونډ پاکستان سر اعظم عمران خان بیا د شانګهای په غونډه کې له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې له افغانستان سره ودرېږي شي. د شانګهای سازمان د سرمشیز د اعلامیې په تصویب د شانګهای سازمان سرمشیزه د اعلامیې په تصویب پای ته ورسېده چې پکې ګډونوالو هیوادونو له ترهګرۍ، توندلارۍ او مخدر موادو سره په مبارزې او د امنیتي همکاریو په دوام ټینګار وکړ. د راپورونو له مخې د شانګهای سازمان دی د ور سرمشیزه کې د افغانستان په اړه واحد نظر نه دی ورکړل شوی. د قطر چارواکو په وینا له کابل یو سلاو او یا کسان پرون په چارتر الوتکې قطر ته ورسېدل. د روټرز اژانس راپور له مخې په دوی کې د یو شمېر افغانانو ترڅنګ د متحده ایالاتونو، بلجیم، بریتانیا، کوریشیا، جرمني، هالند او ایټالیا اتبا شامل دي. د امریکا حکومت د اګست په وروستیو دوو اونیو کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستانه ویستل او بیا یې دا ماموریت د اګست په 1 پای ته ورسوه. له دې نېټې را وروسته دا درېیمه چارتر الوتکه ده چې له افغانستانه خلک بهر ته وړي. قطر له طالبانو سره دا موافقه کړې ده چې د هغو کسانو د تګ مخه به نه نیسي چې قانوني اسناد لري او غواړي چې له افغانستانه ووسي. د طالبان حکومت د شوزو چارو وزارت د دعوت ارشاد اوامر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړ. روټرز اژانس خبر ورکړ چې په کابل کې د شوزو چارو د وزارت پر ودانۍ د دعوت ارشاد اوامر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لوحه نصب شوې ده. بل لورته د طالبانو د پوهنې وزارت په یو خبر پانه کې له هلکانو غوښتي چې سرلننه شوونځیو ته لاړ شي. په دې خبر پانه کې شوونځیو ته د نجونو د تګ خبره نه ده یاده شوې او دا نه ده څرګنده چې نجونې به کله شوونځیو ته ځي. د نوې میلادي لسیزې په دوهمه نیمایي کې د طالبانو د تیر واکمنۍ پر مهال نجونو د زده کړو اجازه نه لرله. طالبانو څه باندې یوه میاشت مخکې کابل ونیو. دوی ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د روسیې د پارلمان یا دوما ټاکنې نن د دویمې ورځې په مخ روانې دي. د انتخابات پرون پیل شو چې د کرملین لملاتړ برخمن واکمن ون پریچار لري. د سیاسي مخالف الکسی نوالنی ګڼ ملګری او مخالف کاندیدان تر ډیره له کاندیدای محروم شوی دي. د رایا چونې په پیل سره د اپل او ګوګل له آنلاین پلورنځیو الکسی نوالنی ته د رای ورکونې ټول جرک اپلیکیشنونه تری تام شول. د نوالنی ملګرو دا کار یو فوق العاده سیاسي سانسور بللی دی. د لوادا پونم د خپلواک بنسټ لخوا تر سره شوی سرویشي چې اکثر روسان د پارلمان له چلند راضي نه دي. په نظر پښتنو کې متحد روسي ګوند ته د بی اعتنایی د کچې لوړوالی هم په ډاګه شوی دی. د الجزایر پخوانی ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د څلور اتیا کلونو په عمر ومړ. د الجزایر دولتي تلویزیون پروندا خبر ورکړ. بوتفلیقه په 1999 کال کې د الجزایر ولسمشر شو او شل کاله وروسته تر واکمنۍ پراخ مظاهرو اړ کړ چې استعفا وکړي. د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ټیم بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د دغو ټیمونو ترمن څلورمه یو ورځنۍ یا 500 لوبه پرون د بنگلاديش په سیل هیډ سټیډیوم کې وشوه چې پکې افغان ټیم 210 منډې وکړې او په جواب کې ټول بنگلاديشي لوبغاړي په 191 منډو وسوسېدل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي
د افغانستان لسکرن څخه کم عمر لوبډلې د بنگلاديش لسکرن څخه کم عمر لوبډلې ته په 50 اوریز سیالۍ کې د 19 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ټاکل شوې راتلونکې لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ روانه سپتمبر میاشتې په 19 نیټه ترسره شي.
د بنگلاديش او افغانستان د کرکټ د 19 کلونو څخه کم عمر ټیمونو د سپتمبر د 19 تر دې د مڅلور لوبې کړې چې درې لومړۍ سر په سر کوربه هیواد ګټلې دي. اساجی رډو په منځنۍ سپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې ورې دا اساجی رډو د دې سات د خبرمن لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړی شوی ده. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته ورشو د ورځې تاوده مسله برا واخلو او لومړی راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د شپږو میاشتو لپاره تمدید شو. امنیت شورا پرون په دې تړاو د ناروی او استونیا لخوا وړاندې شوی طرحه تصویب کړه. واشنگتن د امنیت شورا دا کار مهم بللی خو تر څنګه ټینګار کړی چې وسبت ساری نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه پریکړې لمخې به یوناما د 2022 کال د مارچ تر 18 په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د کار د دوام په تړاو ګډه طرحه د ناروې او ایستونیا استازیو امنیت شورا ته وړاندې کړه چې پرون جمعه د دې شورا ټولو 15 غړو مثبت رایه ورکړه. د یوناما د کار د غځېدو تر پریکړې وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازی مونایول له ټولو مننه وکړه چې طرحه یې تصویب کړه او وی ویل په دې سره به د بشري حقونو، میرمنو، سولې، امنیت او بشري مرستو په څیر د مهمو برخو لپاره د یوناما پراخ ماموریت دوام پیدا کړي.
په دې سره شورا یو واحد پیغام ورکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هڅو تر شا ولاریو. پریکړه لیک دا یقیني کوي چې د یوناما پراخ او د انعطاف ور ماموریت دوام پیدا کولی شي. ماموریت به د بشري حقونو، د ملکیانو د خوندیتوب، سرغړونو او د ماشومانو د سوء استفادې په اړه د څارنې او راپور ورکولو کار ته دوام ورکړي.
Abuses against children.
سفیر مونا د یاد پریکړلیک تصویب امرستو ته د ملکانو د لاسرسي او پټول برخلیک ټاکونکو برخو کې د خزو مساوي او با مفهوم غړون لپاره مهم وباله. هغه د افغانستان وضعیت حساس وباله او وی ویل دا وضعیت به ماموریت لا پسې لننګونو سره مخ کوي خو په کار ده چې نړیواله ټولنه لا افغانانو سره په هر ممکنه لار ودرېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې ورځې په دې غونډه کې د امریکا سفیره لیندا توماس گرینفیلد هم د افغانستان له خلکو سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ خو وی ویل چې وضعیت به هم څارل کیږي.
افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکي په توګه متحده ایالات په سیمه کې له نورو متحدینو سره د ملګرو ملتونو همغږي فعالیت ته متعهده دي چې پکې افغانانو ته د خوراکي مواد و خوندیتوب، سرپناه، ارین و روغتیایی خدمتونو، اوبو، حفظ الصحه او نور دیر مهم بشری مرستی شاملی گی. ده ده اشپک میاشتنی تمدید پا جریان که موک ده افغانستان ده وضعیت پا زنگری دول ده زیان منون که دلو پتراو لعمومی منشی سخا ده راپورونو ترلاسا کولو تا استرگی پلاریو او ده چی ملگری ملتونه پخپلا ده خپل رول او ده افغانستان ده راتلون که پا ارا سس برختنی لری.
in Afghanistan will look like.
د اگست 15 رئیس لکله چې طالبان په افغانستان کې واک ترسیدلی د اروپایي ټولنې لاستاز ولې ایرانی ولې تر ټولو لوی د سفارتونو اکثر بهرني ډیپلوماټیک ماموریتونه ځندېدلې دي. طالبانو د یوناما د کار دوام او د امنیت شورا د غوښتنو په تړاو له هغې ډلې داشي خلک باید خوندي وي، مرستو ته لاسرسی ولري او په ټولو برخو کې د ښځو مشارکت یقیني شي څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې له ملګرو ملتونو ځینې غوښتنې کړې وې. د سپتمبر په 15 په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر دبرالاین او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ګیلس میچود د طالبانو د کورونا چارو سرپرست وزیر ملا سراج الدین حقانی سره وکتل. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو له استازو غوښتل شوی و چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او تر څنګ یې د طالبانو مشران له تور لیسته وباسي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
اسجی راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري په روانه خبرونه کې وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام درو. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو. په هرات کې د مرتضی سمدی په نوم د یو خبريال د نیولو یو لسمه ده او لا هم نو موړې د طالبانو له ملي امنیت سره بندې دي. د مرتضی سمدی کورنۍ اسجی راډیو ته وویل چې تر اوسه نه دي توانېدلې چې هغه وګوري او طالبانو دوی ته ویلي چې سمدی روغ رمټي او ژر به خوشي شي. سمدی د سنبلې میاشتې په 14 په هرات ولایت کې د طالبانو پر ضد د لاریون پر مهال ونیول شو. طالبانو ویلي سمدی په دې لاریون کې د خلکو د هڅولو په تور نیولی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د مرتضی سمدی د کورنۍ غړي لا هم د طالبان لولوري د هغه د آزادۍ په تمه ناست دي. د مرتضی سمدی ورور مصطفی وایي مور یې د دغه نیول سوي زوی لپاره هر ورځ اوښکې تویوي. د مرتضی کورنۍ لس ورځې کېږي چې له هغه هیڅ حال او احوال نه لري. د مرتضی د ورور په خبره طالبانو ورته ویلي چې ورور یې ښه دی او زر به له بنده آزاد سي.
مرتضی سمدی هنوز متاسفانه در بند است و آزاد نشده.
مرتضی لا هم بندی دی. موج و نس و کرای چاقه و گرو. یعنی د لیدو امکان نو. خو له موږ سره ژمنه سی و چې هغه شری او ژر به آزاد سی. خدا چې څومره د باور وړ خبره ده نه پوهیږم.
گپ طالبان ای را دیگه نمیفهمم. ولی اطمینان داده شده که مرتضی
مرتضی سمدی د سنبلې میاستې په 14 په هرات ولایت کې د یو لاریون پر مهال نیول سوی دی. طالبانو ویلي ښاغلی سمدی په دې لاریون کې د خلکو د هڅولو په تور نیولی دی. ښاغلی سمدی چې 21 کلن دی په دې وروستیو کې په هرات ولایت کې د طالبانو پر ضد د لاریونونو پر مهال عکسونو زیات مخاطبین موندلي و او ډیر لاس په لاس کېدل. نوموړی په هرات پوهنتون کې د سیاسي علومو پوهنځي په دریم صنف کې دی او له بیلابیلو رسنیو سره د عکاس او آزاد خبریال په توګه کار کوي. په هرات ولایت کې د طالبانو د والی مرستیال مولوي شیر احمد عمر ازادي راډیو ته وویل چې مرتضی به ډیر زر آزاد سي. په هرات ولایت کې د سنبلې په 14 د ولایت مقام مخې ته لاریون وسه چې وروسته د طالبانو په ډزو و پاشل سه او په دې ډزو کې دوه لاریون کوونکي ووژل سول او څلور نور ټپیان سول. په خواله رسنیو د رسنیو ځینې فعالانو او خبریالانو د یو هشتګ په کارولو له طالبانو غوښتي چې مرتضی سمدی خوشی کړی. په هرات کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال شرف الدین کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د بیان او رسنیو ازادي نه باید په دې ډول کړنو محدود سي.
لکه چې حکومت بدل شو یو نو حکومت راغلی معلومات لاسرسي څنګه سخت شوی دی او ډیری اداراتو کې مطبوعاتي مسول یا ویان نشته چې موږ وکولای شو دا غوی له لارې خپل ستونزې حل کړو. نو معلومات لاسرسي محدود شوی موږ هله د طالبان څخه ده چې دوی ټول اداراتو د مطبوعاتي مسولین وټاکي او دغه مطبوعاتي مسولین له لارې د رسنیو ستونزې حل کړي.
بلخود راپورونه مخې له هغه وخت چې طالبان کابل ته ننوتلي لشرلو زیات خبريالان د غجالي لولوري نیول سوي وهل جبول او ان غواخل سوي دي. د دې ترڅنګ د بشري حقوقو او رسنیو د څار بنسټونو